د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هلمړی پامو کړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده. هند، روسیې او چین په افغانستان کې د بشري ناورین او لږه هواد څخه د نشئی توکو په قاچاقو باندې اندېښنه څرګنده کړي. په پاکستان کې کاڅه هم د وفاقي پلټون کې ادارې اف ای ای سایبر کرایم څنګه له اړخه ویل شوی چې نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي نادرا بایومیټریک ډیټا نظام هک شوی دی، خو نادرا او اف ای ای د خبره رد کړی ده. او امریکا او د اروپای ټولنې هیوادونو د کورونا د نوې ډول لامل په جنوبی افریقا او وو نور هیوادونو باندې سفری بندیزونه لګولي. ډبلیو ایچ او ویلي د امیکرون په نامه د کورونا دغه نوې ډول خای په ډیره چټکۍ سره خپور شي. اوس هم پوره خبر نه وري. هند، روسی او چین په افغانستان کې د بشری ناورین او لدغه هواد څخه د نشئی توکو په قاچاقو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه کړې چې په وړاندې به یې د مبارزې لپاره په سیمه کې زیات کار وکړي. د درې واړو هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې د نورو مسلو ته څنګه د افغانستان د بشری کړکیچ په اړه خبرې کړې. دغه درې هوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او لدغه هواد څخه د نشئی توکو د قاچاقو زیاتېدل د سیمې امنیت او ثبات ته جدي ګواښ خرمسته کوي او ترهګر ډلې ترې پیسې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه تن افغانان په هند کې د درې ټنو هیروینو سره نیول شوي دي. د اگست په میاشت کې په واک د طالبانو له قبضې او د افغان جمهوریت دولت د ویجاړېدو وروسته افغانستان د بلیونونو ډالرو بهرنیو مرستو د دریدو په پایله کې له سخت کړکیچ سره مخامخ شوی دی. د افغانستان په اړه د څار امریکایي ادارې سیګار وایي د افغانستان اقتصاد طالبانو د واکمنۍ دوه سره نور هم خراب شوی دی. سیګار په خپل تازه ریپورت کې د افغانستان د اقتصادي کړکیچ یو شمېر لتونه خودلې چې پکې د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته یو شمېر نړیوالو ادارو د افغانستان سره مالی مرستې او د پرمختګ پروژې تړلې دي. څېړونکي وایي د افغانستان نیول وروسته د دغه جنگ ځپلي هیواد اقتصاد روان ساتل د طالبانو لپاره یو ډیر ګران کار دی. سیګار وایي د امریکا له خوا د افغانستان په بلیونونو ډالرو لکنګل کولو سره نړیوال مالی فند هم خپلو پانګو ته د افغانستان لاسرسی بند کړی دی. دا په داسې حال کې و چې یادې ادارې 380 میلیونه ډالر د اگست په 23مه نیټه افغانستان ته ورکول، خو د طالبانو د قبضې وروسته دغه پیسې د افغانستان ته ورنکړل شوې چې له امله یې د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیز پرېوته. له ایم ایف وروسته نړیوال بانک هم په افغانستان کې خپلو پروژو ته د پیسو واستول درغلي دي. په پاکستان کې کڅه هم د وفاقي پلټون کې ادارې اف ای ای سایبر کرایم څنګه له اړخه ویل شوی چې نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي نادرا بایومیټریک ډیټا نظام هک شوی دی، خو نادرا او اف ای ای دغه خبره رد کړې ده. څېړونکي د لوی ډیټا بیس نظام لیکېدل خطرناک بولي او وایي چې د خلکو دغه معلومات د شرخوخو لخوا د خپل موخو لپاره کارول کېدای شي. په یو بل خبر کې راغلی دی په پاکستان کې د خی اړخه تونلارې مذهبي ډلې تحریک لبیک که پاکستان را خوشې کړل شوی مشر صادر رضوی اعلان کړی چې ګوند به په راتلونکو ټاکنو کې پوره برخه اخلي. د ټی ایل پی له خوا له تاوتریخوالي ډکو لارونو را وروسته چې پکې وو پولیس مړه او په لسګونو نور ژوبل شوي وو، له حکومت سره تر خبرو اترو وروسته د روانې میاشتې په 19مه نیټه صادر رضوی خوشې کړی شوی وو. د پاکستان په پټاباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ویلي د هغه صحت خراب دی او په زندان کې ورته د درملنې اسانتیاوې نه ورکول کېږي. امریکایي چارواکي ډاکټر شکیل افریدی یو تل بولي او د هغه د ازادۍ غوښتنه کوي. په 2019 کال کې د هغه وخت امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان د ملاقات په اړه یو امریکایي چارواکي ویلي و ډاکټر افریدی زموږ په ملک یا وتل دی ځکه چې هغه د 9/11 حملو تر راحته پر رسیدو کې مرسته کړې ده. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی د وایس اف امریکا اردو څنګه ته وویل چې د پنجاب په ساحوال زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی د غاخونو څرمنی او د نورو ناروغیو ښکار دی او د غاخونو د تکلیف له امله خوراک سم نشي کولای. جمیل افریدی وویل چې هغه د خپل ورور سره په اړیکه کې دی او کابو یو میاشت مخکې ډاکټر شکیل افریدی خپل علاج کې اسانتیا لپاره حکومت ته خواست لیږلی و، خو تر اوسه ورته څه ځواب نه دی ورکړل شوی. د وی او ای د اردو څنګه د راپورټ تر مخه جمیل افریدی داوه وکړه چې ورور یې په جیل کې له خطر سره مخامخ دی، خو هغه دا ونه ویل چې هغه په څه بنیاد دغه خبره کوي. او امریکا او اروپا ټولنه له جنوبی افریقا او وو نور هیوادونو څخه د کورونا د نوې ډول لامل سفری بندیزونه لګولې دي. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې په دغو هیوادونو باندې سر د ګولې د شنبې څخه سفری بندیزونه عمل کیږي. بایدن دغه اعلان د جمعې پر ورځ خپل روغتیایي سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی سره تر مشورې وروسته وکړ. په وو نور هیوادونو کې بوتسوانا، زیمبابوې، نیمیبیا، لسوتو، اسوتنی، موزمبیق او ملاوی هیوادونه شامل دي. د اروپایي ټولنې هیوادونو هم موافقه کړې چې له جنوبی افریقا څخه به د کورونا د نوې ډول لامل سفری بندیزونه ولګوي. په ورته وخت کې د ترکیې د روغتیا وزیر فهرتین کوچا د جمعې پرځ ویل دغه هیواد د کورونا د نوې ډول لامل له 15 هیوادونو څخه د مسافرو په ورتګ باندې بندیز لګولای. له افریقایي هیوادونو څخه دغه سفری بندیزونه وروسته له هغه ولګیدل چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا دبليو ایچ او د جمعې پرځ په جنوبی افریقا کې د امیکران په نامه د کورونا د نوې ډول د پیدا کېدو خبر ورکړ. وی ویل چې کېدای شي د کورونا له نورو ډولونو څخه په ډیری چټکۍ سره خپور شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ترون اوردونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا جوړه ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. هند، روسیه او چین له افغانستان څخه د نشئ توکو په قاچاق باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه کړې چې په وړاندې به د مبارزې لپاره په سیمه کې زیات کار وکړي. بل پرلو د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي اداره سیګار وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو د واکمنیدو سره نور هم خراب شوی دی. نور تفصیل د کلسون کاکړ په ریپورت کې.
د دغه درې هوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او لاغه خوا د مخدراتو ګډه کاچاک زیاتېدل د سیمې امنیت او ثبات جدي ګواښ رامنځته کوي او تر هغه دلی ځنی پیسې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې دی چې دوه تنه افغانان په هند کې د درې ټنو هیروینو سره نیول سوي دي. د هند برنۍ چارو وزیر، د روسیې برنۍ چارو وزیر او د چین د برنۍ چارو وزیر په یو آنلاین غونډه کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري کړکیچ هم اندېښمن شو دلې دی. د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنه کېدو وروسته افغانستان د میلیونونو ډالرو برنۍ مرستو د پایته رسیدو په نتیجه کې د سخت کړکیچ سره مخ شو دی. دغه درې هوادونو په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان سره د اجلو او لا خند پرتا بشری مرستو کولو ژغ وکړي او په طالبانو یې هم ژغ وکړو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړو او په دې هواد کې د ملګرو ملتونو د مرکزی رول ادا کولو درناوی وکړي. د هند د برنۍ چارو وزیر شغلی جی شنکر په خپل ټوئیټر لیکلی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمیرې پریکړه لیک پاساس د لشکر طیبه او جیش محمد د ډلو په ګډون سخت دریځو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترګریزو فعالیتونو لپاره ګټه واخلي. هم د غډول هغه لیکلي چې په هند یو بشري اقدام کې افغانستان ته د غنمو د استولو وړاندیز کړی دی او دغه بهیر باید له خنده او د هغه د سیاسي کولو پرته ترسره شي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبې په ورځ د نومبر په 23مه هند ته اجازه ورکړه چې د دې هواد د ځمکنیو لارو څخه افغانستان ته د نوي ډیلی مرسته سوي غنم ولېږل شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې موږ د 500,000 ټنو غنمو انتقالې دوته چې د هند غواړي افغانستان ته واستوي اجازه توصیب کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویل دی چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او هغه اوات څه د بار نیمایي نفوس په روان ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشټوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي اداره سیګار وایي چې د برنۍ مرستو باوجود د افغانستان د تعلیم وزارت په ورستیو کلونو کې د ظرفیت د ستونزو او پرلپسې نامني لکبله د تعلیم د شکولو لپاره هڅه کړې، خو وایي بیا هم ډېر زده کوونکي خصوصا انجنونو له سکولونو بهر دي او طالبانو بیا د واکمن کېدل د انجنونو د تعلیم لپاره یو غټ خطر دی. د سیګار تازه راپور تر مخه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په مجموعي توګه د تعلیم پسانګه او زده کړو ته د انجنونو د رسایي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ریپورت وایي 2001 او 2013 کلونو ترمنځ ولس کلنه موده کې په سکولونو کې د زده کوونکو داخله لس چنده زیاته شوې ده. وایي شمیر له تقریبا 1 میلیون څخه 10 میلیون ته زیاته شوې ده، چې وایي په دې کې 3.5 میلیونه انجنونه وي. خو وایي په نسبت د طالبانو په تیر حکومت ک له 1999 تر 2001 کال پورې هیڅ یو انجلۍ سکول ته نه تلله. سیګار خپل ریپورت کې وایي چې اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان کې د سکولونو د پرلپسې ودې او پراختیا خصوصا د انجنونو تعلیم لپاره یو خطر دی، او دا د تعلیم په برخه کې د امریکایي سرمایه کاری زیات زیان رسوي، چې له 2002 کال راهیسې 1.3 اربه ډالر لګولي. ریپورت وایي طالبان چې واکمن سوي ډېر تعلیمي ادارې بند سوي دي. وایي که څه هم ځینې پوهنتونونه پرانستل سوي، خو وایي ریپورټونه ښایي چې زیاتره زده کوونکي د امنیتي اندېښنو له کبله خپل تعلیم ته بیرته نه دي ورستانه سوي. سیګار دا ریپورت په داسې وخت کې خبر کړی چې طالبانو لسکم درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د منځنیو او لوړو زده کړو د انجنونو سکولونه بند ساتلې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 15مه رسنیو ته ویلي انجنونه دی ډاډه اوسي د دوی حکومت یو پلان جوړوي چې انجنونه څنګه له اسلامي اصولو سره سم تعلیم وکړي، خو مجاهد دا نه دی ویلي چې سکولونه به کله بیرته خلاصېږي. د ماشومانو لپاره ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په تیرو درې میاشتو کې افغان ماشومانو ته د زده کړې 15,350 ټولګي برابر کړي دي، چې وایي په دې سره په ټول افغانستان کې 1,260,000 ماشومانو ته د زده کړو امکانات برابر شوي دي. خو یونیسف دا هم وایي چې افغانستان کې اوس مهال تر 14 میلیونه زیات ماشومان له زده کړو څخه محروم دي، چې نیمایي انجنونه دي.
په پاکستان کې که څه هم د وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے سایبر کرایم څانګې له اړخه ویل شوي چې نېشنل ډیټا بیس رجستریشن اتارټي نادرا بایومټریک ډیټا نظام هک شوی دی، خو نادرا او اف آی اے دغه خبره رد کړې ده. څېړونکي د لوی ډیټا بیس نظام لیکېدل خطرناک بولي او وایي چې د خلکو دغه معلومات د شرخواخو لخوا د خپل موخو لپاره کارول کېدای شي. له اسلام آباد څخه د رابیا پیر راپورټ واکشي.
د پاکستان یو ویلی ورسپانی دان خپل یو ریپورت کې ویلی و چې قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائمه کمیټي غونډه کې د جیلی سیمونو د مخنیوي په اړه د بریفینګ په محل وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے یو اډیشنل ډایریکټر ډاکټر طارق پرویز ویلی د نادرا بایومټریکس ډیټا هکړې سوي ده او د ادارې په عملیاتو کې په زرګونو جیلی سیمونه موندل سوي دي. د وفاقي پلټونکو ادارې لاړه ورسته د ټویټ د لارې کڅه هم دغه بیان رد کړی سوی او ویل سوی د ډیټا هک په اړه د سکم بیان نه دی ورکړی سوی چې په غلطه توګه وړاندې کړل سوی او ویلی د دانورس پانی دغه بیان د حقایقو په بنیاد نه دی. خو د کمیټې په غونډه کې ګډون کوونکي قومي اسمبلی غړی سید محمود شاه دیو سره خبرو کې وویل چې د جیلی سیمونو د بریفینګ په مال دا خبره هم مخې ته راغلې و. د ادارې څخه غوښتنه کړې چې جیلی سیمونو باندې دی کنټرول وکړي سیم او دغه لړۍ ته ختمولو د پاره دی ګامونه پورته کړي.
ہم نے کہا کہ بھائی یہ تمپ کی جگہ ہے، وہ فیس کو بھی ڈال دے اس میں کہ بھائی فیس بھی اس میں آ جائے،
مشوران دس کړي چې د نادرا په نظام کې دي د ګوتی د نقش سره سره په کار دي د مخ او سترګو د لاري پیژندلګو نظام هم معرفي کړي سي، ولې چې د ګوتی د لاري په اساني سره جلی سیمونه راوستل کېدای سي. دوی زیاته کړه چې په دې اړه د پی ټی ای اف ای ای سره په ګډه نادرا ته کار کول وړاندیز هم سوي دي. د دې څخه وړاندې وادی د نادرا ویاند هم د یو بیان د لاري د فایې د چارواکي دغه ادارت کړي وا او ویلي وو چې د خلکو بایومټریک نظام پر مکمل توګه محفوظ دي او هکړي سوینه دي او دا چې د بایومټریک ډیټا هکولو په اړه اف ای ای د چارواکو بیان د غلط فهمي په اساس دي او نادرا په پدې اړه د اف ای ای څخه وضاحت اړي. د ټکنالوژي کارونکو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې بلز فار آل مشر هارون بلوچ دی وسره خبرو کې د ډیټا بیس تر ټولو لوی نظام د نادرا هکېدل یو خطرناک عمل ګرځوي او وایي د لومړی ځل نه دي چې داسې سوي دي.
اور ایسے عناصر جیسے ٹیررسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں لگتا ہے یا پھر کارپوریٹ کی آرگنائزیشن ان کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ ڈیٹا کو مس یوز کرتی ہیں.
کچری دا چا ڈیٹا لیک سی او د یو شرخوشی تراگر یا کارپوریٹ آرگنائزیشن لاستا ورسی نو دی دغه معلومات د خپلو ګټو د پاره په غلطه توګه کارولې سی. د خلکو په نوم جیلی سیمونه راوستل ورسته د تراگری په پیشو کې کارول کې دی سی. د زیاته وی لوی اندیشنه دا هم ده چې بې ګناه خلک د سایبر کرائم قانون د لاندې پنښ کې د سیم دوی د حکومت څخه د ادارو نظام شفاف کول او ځموار کسانو ته د سزا ورکول د پاره د قانون سازي غوښتنه هم وکړه او ویل د ولس ټول معلومات ساتونکو نادر د سکیورټي په اړه معلومات په کار دی ول سره هم شریک کړي. سیم د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي پی ټی ای د چیئرمن میجر جنرل ریټایرډ عامر عظیم باجوا کمیټي ته وړاندې شو معلوماتو تر مخه پاکستان کې د سترګو د لاري د پیژندلګو ډیټا بیس نشته. د قانونی سیمونو د مخنیوي د پاره پی ټی ای لاړه غامونه پورته کړې سی او په هواد کې د روان اکتوبر په میاشت کې شپږ سره غیر قانوني سیمونو په اړه معلومات ترلاسه کړې سی. رابعه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
په نړۍ کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 22مه ورځ وي او بیا د دسمبر تر 13مې نېټې پورې لمانځل کیږي ترڅو د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په دې اړه د دوی سره خبرې کړې دي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي ښکار شوي. تفصیل یې د صادق قاسم شاه په ریپورت کې اوري.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې خزیوای د کرونا په ورځو کې دوی هم د زهنی، جسمانی او معاشي تشدد ښکار شوي. یو کارکونکو خزا او مور سمینا خان وای د کرونا وبا په ورځو کې به د کور نارینه چې په خپل سمره غوسه او د سمره د باو ښکارو د غټوله غوسه به په خزو باسهله او زهنی دباو به په هم اچولو.
زما خپل ذاتی تجربه په دې اخله ده چې د کور دوران کې ما او کتل چې زما زیاتر د زده جذباتي تشدد ښکار شوم په مختلفو عقل باندې. زما باندې د کور د نارینه د عقل کورنی چې کوم ذمہ داري وي هغه به زیات مشکل شوي زما د پاره. او چونکی ټول سړی د دفترونو نه پکور و نه چې په دفترونو کې کم کار اغه افس بوای بکونه اغه بیا پکور کې د زنانانو اغشته او د دین علاوه چې پخپل پکورونو کې تنگ شو نه په وړه وړه خبره باندې وی جګړه شروع کړي او تیر پاتې وینا او د اغه په وجه باندې خزله ذهني پریشانی ورکول دا خبره ډیره عامه وي.
هغه وای اکثر خزیدانه وي چې دوی پکور کې وهلي تکول کیږي خو هغه وای دوی پکورونو کې دننه تغه ورځو کې د هر قسمه جسمانی او ذهني دباو نه تیرې شي.
نو کوشش په مکو په کور کې دننه د خزو د پاره بیا یو بل دا مشکل شو چې هغه په کور کې دننه بیا نورم ځن د ټولو نه بیل کو چې دا څه قسمه سو بد حالات جوړ نه شي یا جنگ جګړه اون شي نو په اکثره خبرو باندې خاموش پات کېدل یا د اغي د تو د ترخو خبرو جواب نه ورکول یا پزان باندې تیرول صدا سرنګ تجربونه زه او ما سره نور ډیره خويندې د دې قسم خبرونه اترونه تیرې شوې.
د خوځو د حکومت لپاره فعال او بلاګر یا لیکواله پلوشا عباس هم په خوځو د کرونا وبا په محل ذمہ داري سیوا شوی او دوی د سالونه زیات دباو او د پریشانه ښکار وی.
اغوی کارو د کول د کور د سړوب کارو د کول خوځم کول بیا د خوځو ذمہواری لګه زیاته ګړل کیږي چې هغه غلط کانسپټ ذمہواری خو پکار چی ڈیوائیڈ دی نو پخزو کا نور سلو نو وک ٹول باندې مینٹل سٹریس ہو لکه یو بوج په موږ زیاتو د سړو په نسبت د پندیمک دوران کې موږ خپل کیریئر زمخې ته وړل، موږ به د بچو خیال هم ساتو، موږ به د دیو باندې احتیاطونه زموږ په ذمه او زیاتر.
د ښځو د حقونو لپاره مردان کې یو فعال او استاذه سایما کرامت چې د عیسائی مذهبي اقلیتي ډلې سره هم تعلق لري وايي د کرونا وبا په ورځو کې هغې کم شخصي سکول کې د استاذ به حیثیت کار کولو هغه د نوکرانه وباسله شوه، ځکه په دغه ورځو کې هغه د معاشي مسلو ښکار شوه او د سخت ذهني دباو نه تیرېدله.
زما لازمی خبره ده چې جاب هم رانه لاړه، لکه نو بیا زما فاینانشل کرایسس ډیر زیات شول او لکه یو کال ما دک څه تیر کړه.
د ملګرو ملتونو له طرفه د تشدد خاتمي عالمی ورځ او د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې دغه 15 ورځې د تشدد خاتمه او په دې هکله په خوراولو لپاره په ټوله دنیا کې منځل کیږي. په دې موخه هغه پښتني خزې چې بیل بیل طریقو سره د نورو خزو د حقوقو لپاره اواز پورته کوي وايي په خپل هم دوی د مختلف قسمه تشدد ښکار شوي، خو دوی غوښتنه کوي په داسې قسمه تشدد چوپ پاتې کېدو په ځای د خزو پر ضد کېدونکو تشدد خاتمه لپاره اواز پورته کول پکار دي. سادیا قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
صف امریکا دی ودا په پاکستان کې د خي اړخاتونلار مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان را خوشی کړ شوی مشر صادر دوی اعلان کړی چې ګونبای پر راتونکو ټاکنو کې پوره برخه اخلي. د ټي ال پی له خوا له تاوتری خالد کولارونو را ورسته چې پکې وو پولیس مړه او پولیسونو نور جوړ شوی و، له حکومت سره د خبرو اترو ورسته د رواني میاشتې په نومه سمنېټه صادر دوی خوشی کړی شو و. په دې اړه نور حال د الیاس خان پر ریپورت کې.
د تندرو مذهبي ډلې تاریخ لبیک پاکستان مشر صادر رضوی اعلان کړی دی چې ګنبای راتلونکو انتخابونو کې برابر برخه اخلي. په خپل یو بیان کې صادر رضوی ویلي چې د وخت نه وړاندې انتخابونو ته هم تیار دي او د ټولو ګوندونو به برابر مقابله کوي او ګرد هیواد کې به خپل کاندید ودروي. صادر رضوی په حکومت سختې نیوکې کړي او ویلي چې حکمرانانو ملک تباه کړو او نن په هیواد کې هر ډله احتجاج کوي. یاد دي وی چې د خیړخیزه ډلې تاریخ لبیک پاکستان لخوا د تشدد نه ډکو مظاهرو نه پس د سو اونو خبرو اترو نرستو حکومت د روانې میاشتې په 19 نیټه صادر رضوی خوشی کړو. د لسو ورځو د تشدد نه ډکو مظاهرو کې وو پولیس اسکر مړه او په درزنونو ټپیان شوي وو. روان کال اپریل کې حکومت تاریخ لبیک پاکستان یو لا قانون ډله ګرځولې وه او د ګون مشر صادر رضوی گرفتار کړی وو. وروسته د ټي ال پی او حکومت ترمنځ شوي لوزنامې د لاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ټي ال پی لا قانون غرزول حکم واپس واخستو او د پنجاب حکومت د صادر رضوی نوم د تراګری عزت نوملړ یا فور شیډول نه لری کولو امر وکړو. رسو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی وو چې د تاریخ لبیک پاکستان په قضیه کې حکومت پشا شو. نو موري ویلی وو چې ډیر خلک غنی چې حکومت د ټي ال پی لاریون مخنیوي پوره تابع نه وکړي، خو حقیقت دا دی چې نه خو حکومت او نه ریاست د تونروي مخنیوي ته تیار دي. خو د ټي ال پی ویان اشرفی د دې خبرې نه انکار کړی وو چې ګوندی کرک خبروي او تورې لګولې وو چې تندروي کې غیر ملکی لاسونه ککړ دي. په حال کې لاهور کې د نومي علي قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جانګیر په یاد کې را جوړی شوی دستوري ته په خپل وینا کې وینا کوونکو په پاکستان کې د ریاست او طاقتور ډلو تندروي او ترګرۍ په اړه دوه مخې تګلارې باندې سختې نیوکې کړې وي. دغه دستوري ته په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پښتنې راپورته کړی وي چې د ټي ایل پی غوندې بغاوت کسو کړو صبح وکړي نو پرز دې طاقت استعمال شي، خو دوی ته هیڅ ونه ویل شو.
اگر ہمارے انسرجنسی آتی ہے تو اتنے لارج سکیل وہاں پر آپریشن آتے ہیں 70,000 کے قریب، اس میں پھر لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک رد عمل اگر پنجاب میں اٹھتا ہے،
مونگ پلو بغاوت کی آپریشنوں کے اویا سر خلق اوجلشی اور کوہم دغ شانکار دا ٹی ایل پی پشرائی کی یہ تاریخ راپاسی اور دا اسلام آباد پلوری لاریون اکڑی چپکی پولیس والا اوجلشی حکومتی و دانوں تزیان واؤڑی خود بھی پر زد رویہ بدل بھی ولی چ جرنیلان یا اسٹیبلشمنٹ احتہ چ سیاست مداران ہم پنجاب نشی خفا کولے اور زیات کڑا چ ہم دا وجدا چ ساد رضوی تخو شپ پشپ ضمانت ورکڑے شی ہو علی وزیر تا د پنجم یشتے تیرے دورس تو ہم نہ تاریخ ور کوی او نہ ضمانت تکال 2013 پ انتخابونو کے ہم ٹی ایل پی پ گرد ہیواد کے برخہ اخستے وا او پٹول پاکستان کے پ پنجم نمبر او پ پنجاب کے پ دریم نمبر لوی گون را بر سی رشوے او پسن اسمبلی کی ٹی ایل پی 300 کئی لری حکامی اسمبلی او نور صوبائی اسمبلیانو کے ورتا کامیابی نوا ترلاسہ شوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، دیوا، اسلام آباد.
په بلوچستان کې حکومت له احتجاج کوونکو سره تر خبرو وروسته په گوادر کې د شرابو پر ځای ټولو دکانونو باندې بندیز لګولای. د اکسایز ټیکسیشن او د نشئی توکو ضد ادارې امنیتي وضع ته په پام سره د بلوچستان په گوادر ضلع کې د شرابو د ټولو دکانونو د سمدستي بندولو امر کړی دی. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
په گوادر ښار کې له تیرو 12 ورځو څخه کوم احتجاجي پر لټ روانو د دوی لغښتونو څخه یو مهم غښتنه دا و چې په ښار کې د شرابو پر غیر قانوني دکانونو باندې بندیز ولګول شي. ډایرکټر جرنل اکسایز اینڈ ټیکسیشن د سویلی سیمې تر دویم امر پوری په گوادر کې د شرابو پر ټولو دکانونو باندې د تړلو امر خور کړی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د پرمختیا او د منصوبه بندۍ صوبایي وزیر میر ظهور بولیدی دغه امر د ټولنیزو پاڼه پر خپل ټویټر باندې هم خور کړی او ویلی دی چې دغه ګامې په صوبه کې د امن امان د موجوده وضع له سببه کړی دی. ظهور بولیدی تیره ورځ د جماعت اسلامي جرنال سیکرتر مولانا هدایت الرحمن سره لیدلی وو. مولانا هدایت الرحمن په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو مشري کوي. تیره ورځ احتجاج کوونکو له صوبایي وزیر سره له لیدلو وروسته د درو ورځو لپاره د گوادر کوستل های وی اکسپریس وی باندې احتجاجي ناسته د درو ورځو لپاره ځنډولې وه. د سپیک مرکزی شار گوادر، تربت، پیشگان، زامران، بولیتا، ارماڑا او د پسنی په زورګونو خر لتیرو دول سروز زخه په گوادر کې پر احتجاج باندې ناس دي. د دوی مهم غشتنی په پیشگان، سربندان، په گوادر شار کې غیر ضروری امنیتی پوستی ختمول، د غیر قانوني مایان پر شکار باندې بندیز، د پاکستان او د ایران سرحدي پوله خلاصول په غشتنو کې شامل دي. دا حکومت لوري د دویم پړاو د خبرو اترو مشري ظهور بولیدی کوله. وی ویل چې حکومت د احتجاج کوونکو څلور غښتنې منلې دي. په دې کې یو مهم غښتنه دا هم و د پاکستان او د ایران د سرحدي پولې وخت له ملیشه قواو زخه وزیلې چارواکو ته ورکول سي. دا حکومت لوري په پرلت کوونکو ته دغه امر په لاس ورکول سو او دغه ډول د سمندري ځواکونو د مایانو د نیولو صوبایي څنګه او د ضلع نظامي چارواکي به په ګډه باندې د مایانو د غیر قانوني د ښکار د مخنیوي لپاره به هم په ګډه باندې ګزمه کوي. مولانا هدایت الرحمن و احتجاج کوونکو ته وویل چې حکومت خو دوی ته د کاغذ دغه امر په لاس ورکړی دی، خدای باور پر دوی باندې نه کوي. او وی ویل چې د درو ورځو لپاره به موږ د ټولو غښتونو د منلو لپاره انتظار کوو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لخوا په خوارسوی یو بل اعلامیه کې ویل سوی دی چې د گوادر د سمندر په باران اټیکل په حدودو کې به و بارانی ټرالرانو ته پر ښکار کولو باندې بندیز وي او که څوک دغه امر تر پښو لاندې کوي داغو په ضد به ګامونه اخیستل کېږي. په یو بل جلا امر کې بیا ویل سوی دی چې د سرحدي پولې د چارو کتنه به د ضلع د نظامي چارواکو له لوري ترسره کېږي. د گوادر مرستیال کمیشنر یو سرکاری افسر هم نومولی دی چې دی به د پاکستان کوسګارد له لوري د ځایي خلکو نیول سوي کښتۍ به بیرته ورکوي. په گوادر کې مایان نیونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته د چینایانو ټرالران راځي د مایانو غیر قانوني ښکار کوي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټا. دا د وی او ای ډیوا خبرونه
ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.